درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په خبرونو پیلو. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي پر پروګرام د رابلل شوې مشورتي غونډې وروستۍ ورځ ده. د پولیو اړونده د تخنیکی مشورتي ډلې یا TAG ناستې په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه د پنجشنبې په ورځ پیل شوې ده. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري ازادي راډیو ته وویل:
جوندی مشت صدرم تاریخ به ورستی ورځي او په هغه ورځ به ټاک یا ټکنیکل ایڈوایزری ګروپ یا ټکنیکی مشورتي ګروپ خپلې سفارښتنې افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړي، ترڅو د دې هیوادونو را روان د پولیو د مدورلو پروګرام د دې سفارښتنو په رڼا کې مخ ته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت کېږي چې هم دا تېره اونۍ په ننګرهار کې د ګوزن څلورمه پیښه ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د ګوزن ویروس پکې له منځه نه دی تللی. د بلغاریا پولیس وایي 43 تنه افغان پناهغوښتونکي نیولي دي. د بلغاریا دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د کورنیو چارو وزارت په قول وویل د پناهغوښتونکي چې په یو باري موټر کې سپاره وو نن سهار پلازمینې سوفیې ته نږدې ونیول شول. د شپږتنو نیول شویو پناهغوښتونکو روغتیایي وضعیت ښه نه دی بلل شوی او له همدې کبله روغتون ته بیول شوي دي. پولیس وایي چې د نیول شویو پناهغوښتونکو په اړه پوښتنې ګرویژنې کوي. د سریلانکا د کرکټ لوبډلې نن په دوهمه یوریزنې مسابقه کې افغانستان ته 340 منډو هدف وټاکه. د سریلانکا د لوبډلې کپتان هامبان توتا د دې لوبې پچ وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. سریلانکایي لوبغاړو د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 340 منډې وکړې. اوس د افغانستان لوبډله بیټنګ کوي او تر دې دمه د شپږو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې په 15 اوراو دریم توپ تر اوسه پورې 161 منډې کړې دي. دواړه هیوادونه به د راروانې چهارشنبې په ورځ خپله دریمه یوریزنۍ مسابقه وکړي. لومړۍ مسابقه افغانستان ګټلې ده. د هند ریلارو وزیر وایي د خبرداري په برېښنایي سیستم کې تېروتنه د ریلګاړو د وروستي ټکر سبب و. اشوین واشیناو له نیو ډیلی تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دا چې څوک ملامت او د دې پیښې علت څه دی د تحقیقاتو په نتیجه کې به څرګنده شي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د جمعې په ورځ ناوخته د ریلګاډو د ټکر په دې پیښه کې د مړو شمېر تر 300 اوښتی او په سلګونو نور کسان ټپیان شوي دي. د هغه په وینا د زیګنال ورکولو په برېښنایي سیستم کې یو تېروتنه د دې سبب شوه چې یو ریل ګاډی په غلطۍ پر بله ریل لار وربرابر شي. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د اوکراین په دیمپرو ښار کې پر یوې استوګنې ساحې په هوایي حملې کې یو 2 کلن ماشوم وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. د دیمپرو والي وایي دا حمله چې ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د روسیې کار بللی د یوې 2 منزله ودانۍ 100 شخصي کورونو یوه دوکان او د ګازو نلیکې د قسمي تخریب سبب شوې ده. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوایي حملې زیاتې شوې دي. کیف له میاشتو راهیسې وایي چې د مسکو د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې پراخو ځوابي عملیاتو ته چمتووالی نیسي. زمو شخله ازادي راډیو اوري. ایران وایي چمتو دی د طالبانو سرحدي ځواکونو تر روزنه ورکړي، خو طالبان وایي ایرانیان په خپله روزنه ته اړتیا لري.
داسمانه سه کوم سپنځم ولاړی چې اول ایرانی اړخ پیرونه کړی دي زموږ په خاور باندې.
پاکستان ته تللي افغانان وایي پولیس یې ځوروي.
که څوک په قانوني ډول راغلی او وسی که یا هم په غیر قانوني ډول، په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا ځیرول کیږي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي د سړک غوښتنه کوي.
درې ولسوالۍ کې په دې کې واقع دي، ولین ترین ضرورت چې موږ لرو دا سړک دی او هغه کچا سړک هم جوړ نه دی.
په ننګرهار کې یو خپرندوی ټولنه د هغو شاعرانو ګډې شعري ټولګې چاپوي چې د چاپ وس نه لري.
شاله دا لړۍ به همداسې روانه وي. زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کیږي، خو موږ ورته همدغه لړۍ برابره کړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې د ایران د پولیسو عمومي قمندان قاسمی رضایی ویلي په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي وروزي. د طالبانو حکومت وایي ایرانی پوله ساتي هم روزلو ته اړتیا لري. د څرګندونې د ایرانی عسکرو او طالبانو ترمنځ په سرحدي سیمو کې له پرله پسې نښتو وروستو کیږي. د ایران د پولیسو د عمومي قمندان سرپرست قاسم رضایی د مهر په نوم ایرانی خبري آژانس ته د دې څرګندونو ترڅنګ دا هم ویلي چې پوکار د چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول یونیفورم ولري. جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې.
قاسم رضایی وای په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي عسکر وروزي. ایرانی مهر خبری اژانس پرون د قاسم رضایی له قوله لیکلي اړینه ده چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول لباس ولري او نړیوالو قوانینو ته غاړه کېږدي. هغه زیاته کړي دوی چمتواله اعلان کړی چې د طالبانو پوله ساتي ځواکونه په ګڼمیشتو سرحدي سیمو کې د پروتوکولونو مراعاتولو او هم له سرحدي سیمو ور هاخوا د نورو برخو لپاره وروسی، خو هغوی یعنی طالبان لا دې کار ته نه دي حاضر شوي. خو د طالبانو حکومت بیا د ایران قومندان د څرګندونو په غبرګون کې وایي لومړی ایرانی عسکر روزنې ته اړتیا لري، ځکه نښتې د هغوی د سرغړونو له امله پیل شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
اصلي موضوع دا ده چې زموږ ځواکونه تر حده پورې د پوهه مسایلو باندې پوه دي چې په سرحد کې ضرورت او متاسفانه چې کوم ستونزې ولاړېږي هغه اول ایرانی اړخ پیرونه کړی دي زموږ په خاور باندې ډزې کړی یا تغطۍ کړی وي، بیا نو غبرګون د موږ لخوا ورته کار سوی، نو دوی هم خپل روزنې ته ضرورت دی، خپل اصول باید عملي کړي.
ایران داسې مال د طالبانو د سرحدي ځواکونو روزنې ته چمتووالی اعلانوي چې په وروستیو کې د ایران او افغانستان په پوله د تاوتریخوالي او پوځي چمتووالي خبرونه هم لاس په لاس کیږي. د مې په 28مه د نیمروز په کنګ ولسوالۍ کې ایرانی او طالب ځواکونو په یو بل ډزې وکړې چې په پایله کې یو ایرانی عسکر ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په دې نښته کې د طالبانو یو سرتیری هم ووژل شو. له دې نښتې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې ادعا کېده طالبانو د هرات د اسلام قلعه ولسوالۍ کې د ایران پولې ته نږدې پوځي تجهیزات او ځواکونه ورلیږي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې. ایرانی او طالب ځواکونو له دې وړاندې هم څو ځله په پوله سره د ډزو تبادله کړې چې په پایله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو اواري ته ژمن دي، هغه خبره چې ایرانی چارواکي هم کوي. له بلې خوا بیا د ایران د انتظامي ځواکونو ځایناستی قومندان قاسم رضایی مهر خبری اژانس ته دا هم وایي چې د طالبانو حکومت ته چارواکو سره کتنه کې هغوی دا منلي چې د دوی ځواکونو تیروتنه کړې او ژمنه کوي چې د تکرار مخه به یې نیسي، مګر له یو څه وخت وروسته د پولې په یو بله برخه کې بل پی خرامسته شي، خو د طالبانو حکومت بیا د دې پیخو مسؤلیت په ایران ور اچوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پېښور ښارونو کې یو شمېر افغانان ادعا کوي چې پولیس په بیلابیلو پلمو نیسي او ځوروي. هغوی چې په اسلام آباد کې میشتي وایي پولیس کورونو ته هم ننوتي او اسناد ورڅخه غوښتي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي دوی له پاکستانی زندانونو د افغان کډوالو د خوشي کېدو په برخه کې هلې ځلې کوي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پیښور کې د پولیسو لخوا د زورونې او نیولو په اړه د افغانانو شکایتونه. یو شمېر افغانان چې اسلام آباد کې اوسېږي وایي پولیسو له تیرو څو ورځو راهیسې بیا په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو نیول او زورول پیل کړي دي. د اسلام آباد په باریکاب سیمه کې یو افغان کډوال یوسف نجیب نن ازادي راډیو ته وویل
موږ پرون په باریک سیمه کې ولیدل چې له همدې ځایه پنځه شپږ تنه په یو موټر کې پورته کړل. د اکبر نیازی روغتون په سیمه کې هم یو شمېر ونیول چې ټول شمېر یې نږدې پنځه ویشت تنه کېده، ټول یې د باریک آب تاڼې ته وړل.
د اسلام آباد د سبزی منډویلې سیمې یو بل افغان محمد صادق هم وایي چې پولیسو هلته هم یو شمېر نور افغانان نیولي دي. د اسلام آباد په شمنور سیمو کې همزنی افغانان سر ټکوي چې پاکستانی پولیس کورونو ته ورغلی او لدوی د اسناد غوښتنه کوي. حخوا په پیښور کې میشت یو شمیر افغانان هم ورته شکایت کوي. لدوی یوی مدونه حیدری ازادي رادیو ته وویل
سخت خانه بیا د پاکستان ملیشا پولیسو د دمازو د ګلبهار چوک تانی سره ولی و یو نیم ساعت اذیت او آزار کړو. فقط په دې خاطر باندې د ده نه خپله جبهه وباسي، یعنی سره ویزا هم وه، پاسپورت هم و، او سپیشل برانچ خط و هم ورسره و. خو تنګول د دوی هدف سوی ده، دوی باید ماجر وځوروي.
ناهید سادات هم په پیښور کې د پولیسو لخوا د افغانانو د زورونې خبره کوي.
ټول خلک خورو زر دي، موږ نه کار لرو نه دنده. په دې قیمتۍ کې زه خپله تللی یم، او د یوې ویزې د اخیستو لپاره مې 100,000 کلدارې ورکړې دي. د افغانانو نیول زیات شوي او تګ راتګ یې محدود شوی دی.
موده وړاندې په پاکستان کې یوې مدافع وکیلې منزه کاکړ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلی و، په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید پخې سرچینې بدل شوې دي. هغې زیاته کړې وه یو شمیر افغانان چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي د خپلو اسنادو او خپلو شخصي وسایلو غوښتنه یې کړې، خو پولیسو ترې پیسې غوښتي او کله چې پیسې نه دي ورکړي بیرته یې زندان ته اچولي دي. د پاکستان حکومت بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. هخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ستونزې منی وایي دوی یې د حل لپاره هڅې کوي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو په اړه موږ په زلونو مقابل لوري ته شکایت کړی، خو هغوی هم خپلې ستونزې لري. هغه افغانان چې بې له اسنادو پاکستان ته ځي هم خپلې ستونزې لري. په پاکستان کې زموږ سفارت او په کویټه کې زموږ قونسلګری فعال دي. ډېر شمېر افغانان له زندانونو خوشي شوي او هڅه کېږي چې نور څوک زندان کې پاتې نه شي.
په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوال اوسېدل، خو د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته یو ډېر شمېر نور هم د بیروزګارۍ، ناامنۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پروسس لپاره د هیواد ته ولاړل. موده وړاندې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان کډوالو شمېر 3 میلیونه تنه ښودلی و.
په پاکستان په ځانګړي ډول د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شکایت مو اوریده چې وایي له یوې خوا یې پاکستاني پولیس د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله زوربي، او له بلې خوا بیا د کور په کور کرایه کولو او د ژوند په نورو برخو کې هم ورته ګڼې ستونزې جوړوي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په باب له مدني فعالې مزلفې کاکړ سره مرکه کړې او لومړی یې ورڅخه پوښتلې چې اوس مهال افغانان تر ډیره د څه لپاره پاکستان ته ځي او د څه په لټه کې دي.
دلته په دوه ډول افغانان دي. یو خو هغه افغانان دي چې هغوی له پخوا څخه راغلي دي دلته ژوند کوي، یعنی مثلا له لس کال پخوا څخه، شلو کال پخوا څخه، یا هغه د طالبانو له لومړني دورې څخه را په دې خوا راغلي دي او په پاکستان کې ژوند کوي. د هغوی لپاره، هغوی ځان لپاره د زمينه مساعده کړې ده. او په دوهمه مرحله کې هغه افغانان دي چې هغوی بخصوص د 2020 کال د اگست څخه را په دې خوا راغلي دي پاکستان ته، چې ماجرانسي وی دي ډېرې هغه افغانان دي چې هغوی خپل د کیسو د پاره لراغلي دي. او ډېر شمېر نور افغانان هغه دي چې مثلا هغوی ادقل د یو امن هیواد په خاطر راغلي پاکستان ته او ماجرانسي وی دي.
په دې ورستیو کې پاکستان ته د افغانانو تک ډېر شوی دی، ځکه ډېری افغانان غواړي چې له پاکستان څخه درېیم هیواد ته د کډوال په توګه لاړ شي. نو د پاکستاني پولیسو چلند له دوی سره څنګه دی؟ داسې چې موږ اورېدلې ویل کېږي چې هلته دوی ډېر ځورول کېږي، حتی دوی د خپلو کورونو څخه نیول کېږي او زندان ته استول کېږي.
اول که راسمه د پولیسانو لخوا چې مثلا دې سوندې ازار ازیت تر سوال کیږي، که څوک په قانوني ډول راغلی او وسی که یا هم په غیر قانوني ډول راغلی وسی، په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا دې زیرول کیږي. یعنی دې ته مثلا په مختلف انواع قانوني اسناد لنی، هغه څه پیسې اخیستل کیږي، ازار ازیت تر سوال کیږي، حتی تر دې پر چې بندیان کیږي. هغه چې قانوني اسناد نه لري، هغه خو پرته له شک چې لري حالات سره مخامخ کیږي. د دوه درو ورځو را په دې خوا چې په کراچي بازار کې په اسلام آباد شاد کې موقعیت لري، چې دا غزا یې څخه د 500 څخه ډیر افغانان ټول سوي دي، او هغه بیا هم پیسې او سختل سوي دي، هم بیرته استول دي افغانستان ته. د ځکه چې قاعده هغه چې مثلا قانوني اسناد لري، په قانوني ویزه باندې راغلي دي، دا غوس راته داس چلن سوي دي. بل مشکل د اقتصادي وضعیت سره ډیر لاس او ګریوان دي، ځکه چې دلته هیڅ ډول عاید نشته. یعنی مثلا دلته د کار زمينه افغانو ماجرینو لپاره تر ډیره پورې نه مساعده کیږي. که چیرې مثلا د کار کول لپاره یو ځای ته ځم راځي کې چې زه کولای سم په دې ځای کې کار وکم، یا هم زما لپاره هغوی اولین پوښتنه چې ستاسو څخه کوي د ماجر کارت پوښتنه کوي چې آیا تاغه لري که یا. دوهمه خبره د کور په کرایو کې ده. اوس مثلا د دغه 2020 کال څخه تر مخه د کور کرایې په پاکستان کې ډیرې ارزانې وې، خو بدبختانه کله چې افغان مهاجرین دلته ډیر سوله او دی وپیدل چې دی ډیر سوله د کور کرایه یې دوه چنده نه ته درې څلور چنده لوړې کړلې، او په ډیر لوړ کرایه باندې کورونا افغان مهاجرین تورت کې.
هغه افغانان چې په دې ورسره کې پاکستان ته تللي ډیری هغه کسان دي چې دوی غواړي دریم هیواد ته لاړ شي، نو آیا دا افغانان چې د دریم هیواد او یا د ځینو نړیوالو سازمانونو لخوا بلل شوي چې غواړي دریم هیواد ته دوی انتقال کړي، آیا دا سازمانونه او دا هیوادونه د پاکستان له حکومت سره په تماس کې دي تر څو په پاکستان کې د دوی د موقت استوګنې ستونزه حل کړي او دوی وکړي چې خپل مهاجرت کې سونه تمام کړي او دریم هیواد ته لاړ شي؟
بدبختانه وایم هغه هیوادو یا هغه سازمانونه چې د افغان مهاجرینو کې سونه مختوري ډېر د پروسای په کندي باندې روانه ده. حتی ډېر دغه افغانان سره چې هغوی انټرویو کال تر مخه تیر شوي وو، لیکن تر اوسه پرې هم درک معلومونه وسی. او بل د دې د دلته د اوسېدلو لپاره زمينه سازي فارسه کې اصلا مرسته نه ده ته سوي، توجه نه ده صورت نیول شوی. هغه هیوادونه چې مثلا هغوی پر پاکستان باندې فشار اوړي تر څو د افغان مهاجرین ونظري، لیکن بیا هم دې ته ډېر توجه صورت نه دی نیول شوی. خو بیا هم خوشبختانه وایم چې د مارچ میاشت کې نړیوالو ژغ پورته کوي، بخصوص امریکا چې د افغان مهاجرینو د ځورونو څخه د لاس واخیستل سي، او دا هم لږ تاثیرناک و، لیکن بیا هم اوس د 10,000 زیات صورت نیول کیږي چې ما کته مثالیت کې.
په پاکستان کې میشته افغان مدني فعاله مزدلفه کاکړ و.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس هم یو نړیواله موضوع د اوکراین ولسمشر وایي پر دغه هیواد د روسیې له یرغله وروسته په بیلابیلو حملو کې لږ تر لږه 1500 اوکراینی ماشومان وژل شوي دي. پرون هم په دیمپرو ښار کې په یوه هوایي حمله کې یو ماشوم وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد یې تهاجمي پوځي عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي چې د اوکراین په دنیپرو ښار کې هوایي حمله چې یو استوګنیز ساحه په نښه کړې یو 2 کلن ماشوم وژلی دی. په دنیپرو پیتروفس کې د پوځي ادارې مشر سرهی لیساک د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي په دې حمله کې چې پرون شنبه ناوخته سوې د 5 ماشومانو په ګډون 22 نور کسان ټپیان سوي دي. د هغه په خبره دا حمله د دوه منزله ودانیو، لسو شخصي کورونو، یو دکان او د ګازو نلیکې د قسمي تخریب سبب سوې ده. تر دې حمله وروسته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی نن وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله چې 14 میاشتې سوي لږ تر لږه 1500 اوکراینی ماشومان وژل سوي دي. ولسمشر زلینسکی پر دنیپرو تازه هوایي حمله غندلې او د روسیې کار یې بللی دی. هغه پرونه وخته په خپل فیسبوک کې لیکلی چې روسیه یو بیا ثابته کړه چې یو تروریستي دولت دی. زلینسکی ویلي روسان به د هغه څه له کبله مسؤول وګڼل سي چې د اوکراین پر ملت او وګړو یې راوستلې دي. چارواکي وایي د هوایي مدافع دستګاو په پلازمینه کیف کې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو یوه څپه شنډه کړې ده. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوایي حملې شدیدې سوي دي. کیف له میاشتو راهیسې وایي د مسکو د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې پراخو ځوابي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په هغه مرکه کې چې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون خپره کړه ویلي چې هیواد به دغه تهاجمي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کیږي پیل کړي. هغه ویلي د دغو عملیاتو هدف د هغو ساحو بیرته نیول دي چې روسیې د 2022 کال له فبروري میاشتې وروسته لاندې کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې به لومړی له احمد شبره واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلوماټ خبرونه لیکي له افغانستان او ایران سره د لویدیځ د اوسنی کړکېچ سربیره کابل او تهران د اوسپنې د دوړخیزې پټلۍ یو تجربه ترسره کړې ده. د خبرونې په باور د دې تجربې هدف دا دی چې له چین او هند سره یو ډول وصل شي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي له اروپا سره د افغانستان او ایران ارتباط قطع شوی دی، نو دا دوه هیوادونه غواړي چې یو نوی متبادله لار پیدا کړي. د خبرونې په باور د خواف هرات د ریلګاډي پروژه تهران او کابل ته د فرصت برابروي چې د غرب د هڅو سربیره له انزوا څخه ووځي. د می په نامه له ایران د خواف هرات د پټلۍ لاري لومړی کارګو افغانستان ته ورسیده. په دې کې ولس ډبې وي چې د ریل پټلۍ 1555 ټنه وسایل انتقال کړل. له دې وسایلو به د پټلۍ د نورې برخې د جوړېدو لپاره استفاده وشي. د خواف هرات پټلۍ 225 کیلومتره اوږده ده چې 140 کیلومتره په افغانستان کې ده او پاتې 50 کیلومتره په ایران کې. د دې پټلۍ د جوړېدو چارې په 2000 کال کې پیل شوې وې. ایراني رسنیو په روسیو خبر ورکړ چې دا پټلۍ به د چین او هند د ریل له شبکو سره وصل شي. د پلان له مخې د ریل دا شبکه به ایران او افغانستان، تاجکستان، قرغزستان او چین سره ونښلوي. د لویدیز بل خبرونه ستارز اند سترایپس رسپانه لیکي د امریکا د کانګرس غړي هڅه کوي چې هغه افغانانو ته چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له امریکایانو سره همکاري کړې ده د ویزو پروګرام پراخ کړي. سناتور جین شاهین او سناتور روجر ویکر یوه لایحه چمتو کړې ده چې له مخې د افغانانو لپاره د ځانګړو ویزو پروګرام تر 2029 پورې تمدیدی شي او نورو شل زره افغانانو ته به نوې ویزې ورکړي. ستارز اند سترایپس لیکي په نوې لایحه کې د قانوني چارو د پرمختګ لپاره د اسانتیا وړاندیز هم شوی دی. د اوس لپاره د افغانانو د مهاجرت نږدې یو لقضیې لاین حل پاتې دي. سناتور شاهین د پنځشنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل چې هر ورځ د طالبانو تر حاکمیت لاندې د امریکایانو، د متحدانو او د هغوی د کورنۍ او د غړو ژوند له خطر سره مخامخ دی. د افغانانو لپاره د ځانګړو ویزو د پروګرام پر تمدید پروسه شکل په کانګرس کې د جمهور غشتونکو یو شمېر غړو اعتراض وکړ چې بیا دا پروګرام له کلنۍ بودیجې بهر شو.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په خوایې هم سړکونه کندو کپر وو، خو د بارانونو او سیلونو په وجې حالت نور هم خراب شوی او د موټرو له تګه وتلی دي. ځای اوسیدونکي وایي د سړکونو د کندو کپروالي په وجې یوازې په تیرو نږدې 3 میاشتو کې په نورګرام ولسوالۍ کې 6 موټرونه چپه شوي او لسګونو کسانو ته مرشوب لري اوښتي دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واوري.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي زیاتې سیمې او درې اوس هم له سرکونو بې برخې دي او کله چې ورته ناروغ پیدا شي له خپلو کلیو او کورونو یې تر سرکه پورې په جنازو کې راوړي. د دوی په وینا چې کومو ځایونو ته سرکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډو کپر او زیاتو بارانونو د موټرو له تګه وستلي چې له امله موټرې له سرکونو خوېږي او خلکو ته مالی او ځانی زیانو ناوړي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعګل ازادي راډیو ته وویل په ټول نورستان او په ځانګړي ډول په لویدیځو درې ولسوالیو کې یو هم داسې سرک نه لري چې موټر چلون کې پرې په ډاډه زړه تګ راته وکړي.
زمونږ غربي نورستان کې لغمان نه چې خارجي ګو تر اخر سر پورې چې درې پوشال وای او درې کلم دی، نو درې ولسوالۍ کې پدې کې واقع دي او پدې درا کې اولین ترين ضرورت چې موږ لرو دا سرک دی. په 100 متر پاخه سرک نه لرو او هغه کچا سرک هم مکمل په تور غیر معیاري دی، بيخي جوړ نه دی. کله کله دغه تیګ غورځيږي، کله سرک په خپل خوېږي، دغه دیوالونه خوېږي، خلک بيخي تباہي سره مخ دي. ځکه چې سرک داسې دی چې بيخي هیڅ دي تګ او راتک امکانات نشته.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې د سرکونو خرابوالي په وجه په تیرو شاوخوا 2 میاشتو کې 6 موټر له سرک او غر خوېدلی او په کې لزګونه کسان د مرګ ژوبل سره مخ شوي دي. نصیر الله جلال او فضل حق احمدی
په بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگیو پل په نوم دی، الته د سرک د خرابوالي وجه چپا شوې دي. دوه کسه به شهیدان لرو، 6 ونه پر زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې دی د پښاګر دره کې موټر د سرک له وجه چپا شوی، الته شهیدان او زخمیان وبږي. دوه هفته مخکې د کلتن دره کې موټر چپا شوی چې پکې 15 پکې شهیدانو. دغه پیخي لا زیاتېږي.
سرک زمونږ ډیر خراب دی، دغه بارانونه او دغه سیلابونه وتلی دي. د پښاګر درې او سرک ډیر خراب کړی دی، سلور موټر چپا شوی دی، مرګ ژوبله تلفات لرو، شهیدان لرو، زمونږ خبره څوک نه اوري، تګ راتګ ډیر زمونږ مشکل دی، ډاکټرونه خیژي، هغه هم ډیر په سختي باندې، سرکونه بیخي خراب دي.
دوی د تیرو حکومتونو له چارواکو او مرستندوی ادارو څخه ګیله کوي چې له پامه یې غورځولي وو او له اوسنیو غواړي چې ورته د سرکونو په جوړولو او نورو اسانتیاو چمتو کولو کې ځانګړی پام وکړي. ځایي چارواکي هم وایي چې د سرکونو خرابوالي په وجه د زیاتو ځاني زیانونو سره مخ کیږي. د دوی په وینا چې یا د ستونزې مؤسساتو او مرکزي حکومت سره شریکي کړي او بیا هم ترې د سرکونو په جوړولو کې د مرستې غوښتنه تکراروي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق بیان ازادي رادیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پدې کې سرکونه ډیر خراب دي، تنگ هم دي، میاش کې دوه درې داسې پیښوي چې په هغه کې سونو ده او د موټر وانانو ته وغیرہ ته مالی او جانی تلفات اوري.
نورستان د مرکز پارون په ګډون اته اداري واحدونه لري چې ورته غزیدلی سرکونه د موټرو لته غراتک پوخا وتلي، خو د ورستیو بارانونو او سیلابونو لامل زیات ځایونه تخریب شوي، له خټو او تیګو ډک شوي او هر ځای کې د موټرو چپکېدو او لغره د خوېدو ویره زیاته شوې ده.
د افغانستان او سریلانکا دوهمه ورځنۍ مسابقه روانه ده. سریلانکا 340 منډې هدف ټاکلې چې خورا لوړ هدف دی، خو افغانستان په داسې حال کې چې اته لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. تر اوسه پورې په 40 اوورونو کې 191 منډې کړي دي، په 45 توپونو کې 133 منډو ته په داسې حال کې اړتیا لري چې یوازې دوه لوبغاړي لري. په ننګرهار کې د کتاب خپرولو یوې ټولنې د هغو شاعرانو لپاره چې د خپلو شعري ټولګو د چاپولو وس نه لري د چاپ امکان برابر کړی دی. اجمل تورمان پرې راپور چمتو کړی.
نه خبره یاره، غلی غلی ژاړم. د لسو تنو ځوانو افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه ده چې تازه په ننګرهار کې د شهباز خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه چاپیږي، خو د خپرندوی ټولنې مشر سلیمان صافی وایي د دوی د اقدام هدف تر ډیره د هغو ځوانو شاعرانو ارمان پوره کول دي چې غواړي شعرونه په کتابي بڼه چاپ شي، مګر امکانات ورته نه لري.
انشاءالله دا لړۍ به همداسې روانه وي چې په دې سره د شاعر ارمان هم پوره کیږي. زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کیږي، خو موږ ورته همدغه لړۍ برابر کړه.
ښاغلی صافی وایي په هر کتاب کې د لسو شاعرانو لس انتخابي شعرونه چاپیږي او هر شاعر یوازې 2000 افغانۍ پرې ورکوي، خو په خبره دا پیسې هم ځکه له دوی اخیستل کیږي چې په بدل کې هر کس ته شپېته ټوګه کتابونه ورکوي. په نه خبره یاره، غلی غلی ژاړم شعري ټولګه کې د ځوانو شاعرانو سردار محمد صافی او حیا خان افغانمل شعرونه هم چاپ شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
شاعر تشویقیږي او بس خپرندوی ټولنې ته ګټه کیږي، ولستم ګټه کیږي، پښتو ادب فرهنګ ژبې ته خدمت کیږي.
شاعران د ټولنې یو غریبه طبقه ده. وسنی وخت کې بد اقتصادي وضعیت ته په کتو نشي کولای شاعران چې خپل ټولګي چاپ کړي.
په افغانستان کې له ډیر پخوا راهیسې لیکوال او شاعران د خپلو کتابونو په چاپولو کې له ستونزو سره مخ دي، ځکه ډیری دوی له ښه اقتصادي وضعیت نه دي برخمن. د شهباز خپرندوی ټولنې د مسؤلینو په خبر دوی ته ډیرو شاعرانو مراجعه کړې چې شعرونه په کمو امکاناتو په دغو ګډو شعري ټولګه کې چاپ شي. دوی وایي دوهمه ګډه شعري ټولګه چې وبدې نه بخم جانانه نومیږي هم ډیر زر چاپ شي. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا شان کتابونو چاپول د ځوانو استعدادونو په هڅونو کې ډیر مهم بولی.
او د ځوانانو د هڅولو او تشویق لپاره موږ روان د لري لکه د وګړي مستقلی مجموعه چې چاپ شي. زه فکر کوم چې دغه اقدام یو ښه اقدام دی. د ځوانو شاعرانو مجموعه چاپ شي د ګڼو یو خو به د مقایسه او پرتلنې لپاره د کره کتنې لپاره ښه موقع برابر شي او بل به دوی وهڅي کی چې په خپل شاعري کې لا پس نور دقت وکړي.
خغلی لیوال وای دا کار په تیره کې د افغانستان د لیکوالو ټولنې د ځوانانو برخې او څو نورو بیلابیلو ټولنو هم کړی دی. نوموړی هیله من دی چې دا کار نورې ټولنې هم وکړي او د شاعرانو د لاسنیوي او هڅونې لپاره په وړیا ډول ترسره شي.
د اجمل تورمان راپور و چې نرګس مومند و باندې کړ.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. وسلور بجاو دیرش دقیقې دی واورې د دې سات لاند خبرونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي پر پروګرام د رابرل شوې مشورتي غونډې وروستۍ ورځ ده. د پولیو اړونده د تخنیکی مشورتي ډلې یا ټي ای جی ناستې په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه د پنځشنبې په ورځ پیل شوې وه. د بلغاریا پولیس وایي درې څلوېشت تنه افغان پناه غوښتونکي نیولي دي. د بلغاریا دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د کورنیو چارو وزارت په قول ویلي دا پناه غوښتونکي چې په یوه باري موټر کې سپاره و نن سهار پلازمینې سوفیا ته نږدې ونیول شول. د افغانستان او سریلانکا دوهمه یو ورځنۍ مسابقه روانه ده. سریلانکا درې سوه درویشت منډې کړې دي او تر دې دمه افغانستان په ځوابي بیټنګ کې په 24م اوور کې په داسې حال کې چې نه لوبغاړي سوسولي یوازې یو سلو یو نیوي منډې کړې دي. د هند ریل ګاډو وزیر وایي د خبرداري په برېښنایي سیستم کې تیروتنه د ریل ګاډو د وروستي ټکر سبب و. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د جمعې په ورځ دا وخت د ریل ګاډو د ټکر په دې پیښه کې د مړو شمیر تر 300 او په سلګونو نور کسان ټپیان شوي دي او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د اوکراین په دیمپرو ښار کې پر وی استوګنې ساحې په هوایي حملې کې یو 2 کلن ماشوم وژل شوی او 22 نور کسان ټپیان دي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ دوهمه یو ورځنۍ مسابقه د لسم افغان لوبغاړي په سوځیدو پایته ورسیده. دا مسابقه سریلانکا په داسې حال کې وګټله چې افغانستان د سریلانکا د 340 منډو د هدف په وړاندې یوازې 191 منډې وکړې شوې.
د ازادي ملمه
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ ملمه به شای تاسو د ازادي رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې. د دګنی مرکې له ازادي رادیو خبري شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چی ده بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد که زیجه دلی لمرانه ازدکره په خپل زیرشنزای که کری نور ازدکرو تای په کابل که دوام برکره. شاغله حافیزی سره لدی چی ده یوشه اقتصاد پو پتوگه پیشنو خوده ده ادبی قریه خوانده او ششیر وایی. ده تمه ده دی خواله په پیل که وویل چی لازدکرو روسته لمرانه دنده چوه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه کړی تقریبا. زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه دلته کار وکړه. په ټول ژوند کې یو لاند موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودې د هغه پر بنسټ د خصوصي سکتور کې پاتې وم او بیا رئیس د شرکت شوم. بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو هغه د ځوانۍ څخه بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه وایست استاد د کورنۍ مربوطو او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو د لوی شرکت وو او سهامي وو. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو همدا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل، په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګ پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو چې بیا مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څنګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، وسم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعری پیل کړی وو او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند، او په عین زمان کې ما دا پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله. یعنی په بندیخانه کله چې وم، زما د بندیخانې د دوران د کوټه قلفي او حاصل همدغه دی چې د پښتو لندۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله، او بیا هغه د علومو د اکاډمي لخوا په هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم، زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین گشت و چې د پښتو لندۍ په دری معیاري شعر کې کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چو په ډېر ځوانۍ کې شهرت وموند. مثلا تاریخ هم چو پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بودیم بد بکشد گرکنیک نیک، از چیره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس ز جا و مقام ما، آنسان که بوده ایم همان وانموده نیست. خب به هر صورت کله چې په 2002 کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم، اوس ما خو ډیر وخت بندیخانه تیر کړی دیم، تقریبا 9 کاله او درې میاشتې اولس ورځې زه بندي وم، د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم همدا غوښتل چې د پوښتنه وکړم چې تاسو ویل چې لنډۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې او ولې بندي شوی؟ دا کوم وخت و، د چا حکومت؟
خود داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان چې تاسیس شو، مونږ په ځواني کې د دغه عضویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل، مونږ هکو پک پات شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غم کې شتون درلودل، د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر مونږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاه ولي خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنچیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شرعی جوزجانی، عبدالقدوس غوربندی، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنچیری، غلام د سګیر خان پنچیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول، دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفی کې واچولو.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، 9 کاله؟
د ټولو مجدوي ډېر خلکو همدا خلک چې وو په دا موضوع کې، تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاست مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی، او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپله د شورویانو په تفاهم سره بیا موږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد سویتیزم و ضد انترناسیونالیزم و ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، موږ د چا ضد نه وو، خالي موږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری د حکومت کې وي دا وي، بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کړي، دا کار نه و که زموږ طرحې دغسې یو شی وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، مونږ د دې مخالف وو هغه وخت کې، او وروسته مو خود له هغه فزون په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا مونږ بندیان پاشلو، وروسته بیا خوش شولم. بیا چې بندیخانې څخه خوش شولو، هغوی 23 کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند ځای راکول او بیا ما ونکړل ما دا د وکړم ولز نه کوم بیا عبالت به خصوصي سکتور ته لاړم هلته زموږ ټول شتمني د شان تر تامین لاندې وو خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځای کې جګړه وو او په کندز کې هم زموږ مځکې وې هغه هم تر سو حاکمیت د حکومت نه و نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالي کچ ما سره غرض نه کوي زه خپل دغه پلانرنی کار کوم بیا شرکت برات او بدخشان کې مو کار کړ مشهور شرکت و هغه وخت په ما کې کار پیل کو بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې وتښتم بیا هندوستان ته راغلم دلته وم چې کچیر او زه بیرته خشي بیرته افغانستان ته ځم و متاسفانه د بد څخه بتر شو نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ او په خوانه یا سابقه چې بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل یغه پر بنسټ دلته راغلم بیا ما ماشومان ممنوع خروج شول پات شو بیا د ناروغ پایس او د جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زمانو په حیث دلته چې ناروغان ول د زلق ناروغتیا چې دلته خلک هغه ته پاسپورت ورکاو یو دیو چاپونوم بلبل چاپونوم دوی سره بیا راغل هندستان ته
په جرمني کې بیا سره بیا بیا افغانستان ته راغلی او بیا
په افغانستان کې مودل ده خو په جرمني هم کې زه آرام نه وم هلته مونږ ډیر کارونه وکړل مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس که ځینې دوستانو سره د اروپایي شورا مشر شوم دی دغه انجمن سول افغانستان دلته په اروپا کې کله لندن ته تلو کله مثلا اسکندروي هیوادونو ته کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کول بیا یو د سو ټولن فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم د فرهنګ سره نیستان یو بندلی د زموږ د منطقې د خلکو وی په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم بیا رئیس شوم دغه یو مجله چاپول په نوم د نیستان بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان یو تعداد زما پخواني دوستان په کې ول هلته زه هم داخل شوم او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاههای جهان یو شی چاپول په انجمن سول کې هم ندای سول یو نشریه و هم چاپول نو دا هلې ځلې مې کولې دلته بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم بیا هندوستان ته تلم همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا یعنی آرام نه وم ناست
بله
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم
بله
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او مونږه وکولې شو چې دا اوتاق تجارت بینلی تاسیس کړو په اول سر کې د اسامبلی امیدوار شو په هغه اسامبلی کې انتخابات شو د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي د سوداګرو د صنعتکارو د خدماتي شرکتونو بیا هلته په رهبری کې زه وټاکلم پایز د رئیس دارمشا عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو او یو بل دوست مونږ حمید الله قادری د رئیس عامل شو چې بیا د وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمید الله خان قادری زراعت شو بیا وروسته چې د دوی کابینه ته لاړ بیا انتخابات شو په انتخابات کې بیا لوی رئیس شوم د اتاق او د عمر هلته پات شو نو دلته اصل خبره په دې کې و چې د شاعر شعر او شاعری شو زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهار پورې بی خوب پات شولم دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډیر زما اصلي شوق او غوښتنه او دا ادبي کارونه او دا لیکنه او دا شعر یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي یعنی دی زیاتره زما حلزل ابدغه چې خپل مانوي کارونه وکم اوس څنګه وکم اوس خاطر رئیس امید و تاسو ټول د خصوصي سکتور چاري تاپور لري او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې دا کارمندنه او دا اقتصادي واده او دا بلانس تجارت برابرول دا ټول ستا په غاړه شو اوس که تشهیر او شاعری ته ځي خو د شاعری اصلي شاعری یو برخه ده چې تاسو د عادي حالت څخه وځي خپل هغه ناخداګا زمير ته لاس باید لاسرسی وری دغه لپاره یو څه دی بل حالت کې قرار لري، ځکه چې د اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شی راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشو خو ته بیا خپل کار نشي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه وي، بیا ته راشي ریاست د عمومي اتاق وکړي دغه مسئله دې ولې ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړیدودی برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه وروسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی، او هغه خلک چې دودی دلی خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرېښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ناکله شعرونه راته او شعرونه مې ولیکل، ما بیا د حرفه‌ای شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفه‌ای لیکوال. بیا دا زما لیکنه او دا شیان هم مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ولچان هم نشد میاسر و سودای خام شد، دا حکومتونه بدون فاسد و بدونه نامنی و چه اغا ارزو هم تسره نشد. خب پر صورت مو خپل حلیزالی وکرد
دیگه کارونو پرده و ویستیم دیه دوره تسویل چه فساد و دیکار زمینه هم دیر زیاده و پدیه دوره که، اما دیر خلق هم دا شکایت درلو چه زمینه شتا دیکار پیسی شتا و مخینی ولکیشی، اما هم اشرف غنی هم کرزی دوارو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دغه شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
هو وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشن لشکریانش درخته ها از بیخ. دا مسائل متاسفانه همدغه سی و اصلا مسئله څه شی و چې یو څه ژور وګورو، زه خود دننه وم په ټول مسائلو کې. اول خو سکتور خصوصي د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 تن نفتي او دیګا ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه گذاری او ډېر زړې وي د روسي ټکنالوژي او ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما همدغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوی ده، یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنی بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول دمرې جدا شیان په موږ باندې و چې بیا موږ د تنشن دا ټول شیان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی که چیرې ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اشیا لپاره وي هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبین تللی وو، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینتال کې تاسو باور کوئ چې اوبو نه وي، موږ د پل تخنیک څخه ځینې د بدخشان محصلین ول، هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوړل په کانتینینتال هوټل کې. موږ وکولی شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوټلونه جوړ شو، ډېر د وادونو او د محفلونو د کنونشن سنترونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډیر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانه جوړې شوې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړی تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم پخپله ونیسي، یو یو کارخانه دار یا یو سوداګر 500 شپېته او یا کسب دي ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارف بیا یو څه معمولي هم بیا رشوت ورکي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت لاس ورکي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته بریدلې دي، رقابت نش کولای. دا خو مونږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټه اقتصادي شورای وزیران کې حالت مونږ دا فرصت وو چې خاغله رئیس جمهوران ته د خپل نظریات وایو. هغه خو ویل خو نشول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد وو چې د اول سر څخه نیول تر پای پورې ککړو په دا مرس کې. نو پر صورت اما برسیره پر هغه ډیر کارونه تر سره شول. مثلا ساختمانی ظرفیت شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په یوه زمان کې نور دا د پل او نور شیان سړک او دا شیان ټول دوی کولای شي جوړ کړي. او ساختمانی چارې د شهر مثلا د ویجال تصویرونه د شهر د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي علال اکثر 90% 95%، او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن دي ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په عین زمان کې په دغه شل کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دي چې په افغانستان کې قحطي نشته دي. ټول شان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندو د خنیولې تر دیراود د ورزګار پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دي، خدمات شته دي، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمينه کې موږ ورسته نه نیو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو مثلا تعمیرونه جوړیدل په منطقه کې بیا غنو، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي، په دغه کې دوی پس پاتې کېدل او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، د دته هغه شی چې تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه و دی فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه و خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته انجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسیدل. دا معمولی انجونی ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه انجونی تل بدبختی وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګیدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډیر خلک هغه کوي، هلی ځلی کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري، مشکلات لري، او دوی د جګړې دګر ګرځيږي. افغانستان هم ډیر ښیګنې لري. اول د جیو اکونومیک لوکیشن ډیر مهم دی، جی استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په عین زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی. د چنګیز د حملې څخه را پدې خوا دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاری سیستمونه د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شاین ویجار شول. پس لا نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای هغه به اکثرا وژل شوی و. نو دا هغه وخت تر اوسه پورې زمون مزکه په بکوا کې په مزار کې په قندس کې په بدخشان کې په میمنی کې په پمدغه سي په فرا او نیمروز کې تر هرات پورې ټول ویجاړي دي. دا مزکه د یو سل شپېتن میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمون معدن ډیر شتمن دي، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو. او دا لیتیم خو تریلیون تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډیر زیات دي. چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه یې غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پرله پسې هلته امنیت و آرامي و، دونه پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نه شو ویلی. پاکستان او منځنۍ شیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسېدلي و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللي و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ شیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوي وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې وویشل شول او دا بې ساري. و دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسد درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بېله خبر ده. ولې دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي چې دا جواز واخلي. او یوازې د خلکو ډیپوزیتونه 1.398 میلیارد ډالر، یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول او دا د اقتصادي وده لپاره ډېر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که ذهن ته درګرځي؟
ولاد جالبه خاطره خو زه سرته وایم چې سوګشت زه د مرګ څخه جوړې شوی یم. 15.5 کاله پر لپسی هلته اعدام ته ناست وم، اما اوس تاسو غږیږم او څه اني ژوندی پاتې یم. او دا په خپله یو د حیرانوونکې خبره و چې څرنګه زه وژغورل شوم، څنګه ژوندی پاتې شوم پرته له دې چې یو داسې اسخای بیرونه یا دوکاری وکړم. یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجي نروي سره مې ملاقات درلودې. هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي، یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم. دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل، ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم. او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي و. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکه تیکه و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقبول وزیر داخله و، زه یې په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره د زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانې څخه راوغورل شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل حیرانوونکي پرمختګ ته یې ورسېدل. او زموږ برام او عزت دونه زیات چې په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقي کوشوم اولین ګشت لپاره د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت اتاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري دغه رئیس مرستیال و. نو دا دوه دورې دغه مرستیال شوم، د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم. دغه دا په خپل د افغانستان عزت و دایره اون کې چې څنګه موږ ته دوی رای راکوي، څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې ناامید کیږو به نه. دا بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. ان شاء الله د افغانستان خلک دغه حد ته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثره د دوی داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري. چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان ان شاء الله خ وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه حافظ صاحب، سلامت یاست.
مهرباني
کوم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.